السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام اورئ چې د بیولوژي مضمون په کې تدریسیږي او دغه راز د ځوانانو لپاره تاندې څانګې هم له یاده مباسي. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو متخصصانو له نړیوالو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزی. دا غوښتنه داسې محل کیږي چې سبا په افغانستان کې د ښوونځیو نوی تعلیمي کال پیلېږي. دا راپورونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان د سند ایالت له محبسونو څخه 190 افغان بندیان له خوشې کېدو وروسته پرون افغانستان ته واستول شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل وایي دا کسان په کراچۍ کې د افغانستان د کنسلګرۍ او په اسلام آباد کې د سفارت په هلو ځلو خوشې شوي او د طالبانو د حکومت په لګښت افغانستان ته استول شوي دي. د همداراز ویلي چې تر اوسه پورې د پاکستان له زندانونو څخه 1893 تنه افغان بندیان خوشې شوي دي. افغانی سرمیاش ټولنه وایي چې د سولې کلیم رستندوی موسسې په همکارۍ نن سه شنبه 9 تنه ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږدول کیږي. د سرمیاش ټولنې له خبرپاڼې سره سم په دې 10 ماشومانو کې یو شمېر د هډوکو په میکروبي ناروغۍ اخته او یو شمېر نور سخت سوځېدلې دي. په همدې حال کې 50 تنه نور افغان ماشومان چې شپږ میاشتې پخوا د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي وو افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. بلورته د افغانستان سری میاشتې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي له مرستندویو موسسو د مرستې غوښتنه وکړه. د دې ټولنې رئیس متی الحق خالص چې قطر ته تللی پرون په دوحه کې د دغه هیواد د پراختیایي صندوق د پروژو له مسؤول سلطان بن احمد العسیري سره په کتنه کې وویل مرستندویو موسسې د افغانستان له سری میاشتې ټولنې سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي. ښاغلی خالص وویل په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې زړونه یې سوري دي او د افغانستان سری میاشتې ټولنه یې په یوازې توګه د درملنې واس نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رئیس پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي له 13 کلونو وروسته د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې فعالیت بیرته پیل کړ. ښاغلی الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل د دې ګډې خونې د فعالیت د بیا پیلېدو له کبله به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نوره هم زیاته شي. ښاغلی الکوزی ویلي حاضر دمه د افغانستان او ایران سوداګري په کال کې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو تر ډیره دا سوداګري یو اړخیزه ده.
د تجارت کچه چې ده 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي په کال کې او راکړه ورکړه مو، خو په دې کې د افغانستان ونډه ډیره زیاته ضعیفه ده او ډیره کمه ده او هم تقریبا 40 یا 50 میلیون ډالرو په ارزښت باندې صادرات دي دوی ته.
تر دې مخکې یو شمیر افغان صنعتکارانو او د فابریکو خاوندانو شکایت کړی چې ایران هغه شیان افغانستان ته په ارزانه بیه صادروي چې په افغانستان کې تولیدیږي او له دې کبله د افغانانو فابریکې له سقوط سره مخامخېږي. او د چین ولسمشر شي جن پینګ ورسره پلاوی نن سه شنبه هم له روسي چارواکو سره لید کاتل لري. شي جن پینګ پرون دوشنبه په یو درې ورځنی سفر مسکو ته ورسید او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یې شاوخوا 4 ساعته ملاقات درلود. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلی چې دغه دواړو مشرانو یو بل ته د ګران ملګری خطاب کړی دی او د خپل منځي اړیکو د پیاوړتیا ډاډ څرګند کړی. د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته تللی چې پر اوکراین د جګړې له کبله روسیا د لویدیځ لخوا له سیاسي اړخه منځوي شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربی ویلي دوی لا هم اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته د اوکراین ضد جګړې لپاره وژونکې وسلې ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم مخنیوي په کلکه وغانده او له طالبانو څخه د نوي تعلیمي کال په درشل کې وغوښتل چې د هغوی پر مخ سمدستي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. دوی ویلي چې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ راز دینی یا دودیزه توجیه نه ده موندلې. سبا چهارشنبه د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو داسې هیڅ نښه نه لیدل کیږي چې طالب چارواکي د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو اراده ولري. تفصیل یې له اسمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو متخصصانو د دوشنبه په ورځ وویل په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم غیر قانوني مخنیوي په نړۍ کې ساری نه لري او دا پر یوه جنس او د افغانستان پر راتلونکي اغېز شیندي. دوی په جنیوا کې د خپلې غونډې په پای کې په یوه اعلامیه کې ویلي د 2023 د مارچ په 22 په افغانستان کې ښوونځي پرانیستل کیږي، خو داسې ښکاري چې د پرله پسې دوهم کال په مخه افغان نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې ښوونځیو ته لاړ شي. دوی ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته د لیسې او متوسطې دورې او همداراز پوهنتوني زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو د تیر کال د حمل په دوهمه چې د کابل په شمول په سړو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شي، نجونو ته چې ښوونځیو ته تللې وي خبر ورکړ چې بیرته کور ته لاړ شي او د دوی ښوونځي به تر بلې نامعلومې خبرتیا پورې بند وي. سرشکال هم ډیرو تمه لرله چې طالبان به په خپله تګلاره کې بدلون راوړي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شنکۍ کډوخیل هیله څرګندوي چې طالبانو به قناعت ترلاسه کړی وي چې نور باید د نجونو د زده کړو مخه ونه نیسي.
دا که په هره بهانه وه، که دا سیاسي هدف درلود او که دا کوم عقیدتي باورونه و، امیدوار یم چې دا مسله اوس حل شوې وي او هغه څوک چې د دې کار ممانعت کوي هغه ته قناعت ورکړی شوی وي او ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې د زده کړې د نجونو حق دی.
د ملګرو ملتونو متخصصانو ویلي تعلیم یو داسې قوت بخونکی حق دی چې په خپله د نورو بشري حقونو لاره هواروي، خو د طالبانو له لوري له دې حقه د نجونو محرومول د هیواد نیمایي نفوس عملا له اکثرو نورو بشري حقونو بې برخې کوي. د ملګرو ملتونو متخصصانو په خپله اعلامیه کې د ښځو د کار او زده کړو لپاره د افغان ښځو او ماشومانو د اعتراضونو درنښ کړی او پر طالبانو ږغ کړی چې فوراً نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې له نړیوالو معیارونو سره سم د افغانستان په ټولو سیمو کې ټولو نجونو او هلکانو ته یو شان تعلیمي نظام مهیا کړي، په ښوونځیو او له ښوونځیو د باندې د نجونو امنیت وساتي، د پوهنې د سکتور پر ټولو ښځینه ښوونکو او استادانو بندیزونه لرې کړي. دوی پر نړیوالې ټولنې هم ږغ کړی چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي. په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د یو شان او ښه کیفیت تعلیم برابر کړي او د نجونو د رسمي تعلیمي سیستم د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ وکړي.
و مور دل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم مخنیوي په کلکه وغانده او له طالبانو یې وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال په درشل کې د نجونو ښوونځي هم سملاسي خلاص کړي. په همدې موضوع اسمت څاروان د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شنکۍ کډوخیل پوښتلې ده.
بدون د شک فشارونه ډیر مهم او اړین دي، ځکه چې که په طالبانو باندې فشار رانسي فکر نه کوم چې دوی به دې ته حاضر سي چې نجونو په وړاندې باندې ښوونځي یا علی ادارې پرانیسي، ځکه چې شاید دوی په همدار قم فکر وکړي او یا دې لپاره چې د هغو جنګیالیو لپاره چې دوی په لیکو کې جنګولی دي د هغوی د خوشحاله کیدلو او د قناعت په خاطر به دا کار کوي. زما په اند باندې فشارونه ډیر مهم اړین دي، خو هغه فشارونه چې په دوی باندې ځانګړې توګه راشي نه دا چې مثلا په ولس دغه قیمت ورکړي، او خصوصا هغه څو تنه چې په دغه بندیزونو کې رول لوبوي که په هغوی باندې مستقیم اغیز ولري او د هغوی په کورنۍ باندې اغیز ولري، مطمئنن چې دوی به له خپل تصمیم څخه وګرځي او پالیسیانو کې به بدلون راوړي.
د ملګرو ملتونو متخصصانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو د تعلیم په خاطر د دوی مالي ملاتړ وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې مالي ملاتړ به طالبانو ته انګیزه ورنکړي او غوی به ونه هڅوي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي؟
څه فکر کوم شاید یو ځل مختلف وزیر اگر چې د مسؤلیت یا دنده نه وه چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلو چې کافی بودیجه نشته دی او ځکه نجونو لپاره مکاتب بند دي، نو دغه بهانه به هم رفع شي کله چې مالي مرستې د بین الملل خصوصا د ملګرو ملتونو د سازمان طرف دا مرسته راټول شي. او بودیجه ډیره مهمه او اړینه ده، بدون شک چې طالبان شاید دغه پیسو ته د خپل ځان دپاره ضرورت ولري یا د نورو مسلو په خاطر باندې، او دوی د نجونو په تعلیم باندې باور هم نه لري او نه غواړي چې خپل منابع مصرف کړي. که چیرې ګرچې منابع شته هر ورځ یوه مدرسه پرانیزي خو که چیر مالی مرسته هم وشل مختلف ادارات سره تر سو پوری دغه فرصتونه یا دغه سهولتونه بیرته د افغان نجونو په وړاندې باندې برابر شي، زه فکر کوم دا به یو ستر کومک یا همدردي د افغان ولس او افغان نجونو سره به وي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل وه چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت هر کله کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکی به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بلاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکاره او مضر مواد تولیدېږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي، نور هم ښه فعالیت وکړي، باید دغه بیکاره او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل، په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات. د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د اوغو څخه چې کله انرژي تولید سوله، د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدېږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچوو، دی دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کېدل سی کاربن ډای اکساید و سیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یوه جوړه دي چې بیا هم ما وویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل شوی دی، دوغه په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنگ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور، نورمال پښتورګي توګور، د هغه رنگ به نسواری، او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز. پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپه پښتورګي څخه ځي، او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دوی اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته، مثانه خپله یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجایی کسونه ده د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما ویل حجم یې د توشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتیږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا مسانه کې چې کله ادرار تر یو حده پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپله یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مسانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت پښتورګې عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي په میډولا کې خپل پایرامیډز یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي دغه برخه ده د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي دغه وروسته بیا حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي د لکه څنګه چې ما ویل د حالبین سره نښتې دي دا برخه ده پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټي اوبو تیریږي، تر سوټي اوبو چې تیر سوله د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې بیکاره مواد ټوله دغه ټیوب یا ډاکټر ته ورکوي. د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاکیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاسول بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه د په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما ویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجمع سوله هغه د حالبینو یا د یوریترز له کبله ځي و مثانې ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مسانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصيږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکتری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکتری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې دی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثلا تشه کې.
اوس هم د یولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د بحث په دوام به نن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خونکای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د هغو څخه اول یې پاسیف ترانسپورټ او ډولونه یې دي، وروسته د هغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، د اوزموزز د عملیې اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورټ تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونې یا پاسیف ترانسپورټ ته او د هغو ډولونه ته. کله چې بیله دې چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعاله لېږدونه ویل کېږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د مواد لېږد غیر فعاله لېږدونه ویل کېږي. د دې ډولونه چې دي، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چې څه ویل کېږي، کله چې د ډیر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کېږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي، او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالېږي. بل د اوزموزز عملیه ده. لایوی نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغه یو پردې ته وایي چې ځینې مواد ته اجازه ورکوي، ځینې مواد ته اجازه نه ورکوي. کله چې دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیر شي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم وایي چې د ډیر غلیز محیط څخه و ډیر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال شي او ولېږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کېږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډیر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډیر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي، او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه شوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث شوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې شوي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخل ذات سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي، یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښېږدو، دغه اوبه د حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي، پارسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کاربن دی اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ چې دی، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایټوزس دی او یو اکزوسایټوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایټوزس چی شي دی؟ دا
یو یونانی کلمه ده چې حجره ته د داخلي دوه په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د اوبو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې ده هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې یو پاکټ رقمه شی دی، په هغه کې پیچي د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه ته اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورټ عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوښت د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا فزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کوم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوپ ته ځان رسوي. د هینلی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبین ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کچیر موږ په غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اف هینلی ته، لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی، ټوله نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي. دغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضروري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ ته یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانې ته. د نیفرون دندې، اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم دلته صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوب شوي مارپیچي ټیوبونو، پراکزیمل ټیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکزیمل ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویښته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګونو څخه چې د مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاته فلټر شوی مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اطراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم، مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شاملیږي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او هڅو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل سي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل سي، چې دغه د اوزموزي د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابته ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات سي، د بدن مایع ډېره سي، په وینه کې مایعات زیات سي، یعنی فشار لوړ سي او اوزمالریټي کمه سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېرې اوبه جذب نه کړي او اندازه د فلټریټ ته ورکمه کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم سي، یعنی اوزمولاریټي زیاته سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنې اوبه کمې چې په بدن کې دی، کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنې نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګي، ټوله وظیفې د پښتورګو دا د ADH هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ADH هورمون زیات افراسي، نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګي کې کم ادرار جوړیږي. او که چیرې ADH کم افراسي، نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګي ډیر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروتینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو NH2 ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د COOH ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د NH2 ګروپ جلا کیږي. دغه NH2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا یا NH3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په اینه کې د کاربن ډای اکساید سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي، بیرته په دوهم ځلې وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې د بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره په څلورویشت ساعتو کې 130 لیټره فلټرار د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنی پښتورګي په څلورویشت ساعتو کې 130 لیټره فلټر کوي، خو د داسخه یې زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط 1.5 لیټره، 1.5 لیټره چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې. پښتورګي ډېرې دندې لري، د هغو څخه مهمې دغه دي: اول، خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکیږي. که چیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات سي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې د هغه په ټاکلي اندازه سره ساتل کیږي. یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا قلوي خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مو دا ولوستل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجع لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
دا تاندی چانگی درنو اوریدونکو سلام، هیله دا چې خبه وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. دا دیونی په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله دا د خپرونې تر پای راسره وي. په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په مهال په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي. دا مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپلې رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي، او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ګډه شما ته دغه چې خلکو سره بلد شمال، ستیج سره بلد شمال، میک سره بلد شمال، مخکې راغی نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم شمال کېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دوه خپه احساس نکوه. اوس په دې بریده دغه سیستم سره مخ کېږم.
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې دورې سره څه ما درس وایو. د پاسون فنون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر فنون نیز اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر فنون باندې دی او ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم را ترغاړي وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو په ماسلې چې تر اوسه پر هم یادېږو چې کلم ورزو استادان درنه وي کې خلک مو پېښنه یلته او بل دا چې مغه حرکتونو مغه غونډې وي مغه اخبارونه وشي. مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه بوي، یعنی کومه ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته باید ډېر ښه د خدمت جوګه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی، او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دې د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
همدغو ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر مت په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړم. د پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو، نو درېیم سیم کې ما د تیسو اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خط له کوره واخلم، له مور پلار واخلم، ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار راسره کوي. نو په دې اساس باندې د دې ښوالی دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړي، په هغه اساس مې ځان ورته تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وي په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار راکړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار څه ډول چې ما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای تر هغه هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نشي پیدا کولای، یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي، یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دوه وخت په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه و. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم، نه له دې خوا سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازم دی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي، او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد کلمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام دا نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي، او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه منګه په سنفونو کې تاسو ته درس نشو در کولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې دي د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی ما ته وظیفه راکړي دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی او کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې یو کارمن نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډېره علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زری محصلین ته موهم چې تاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لاتروسه هم تاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږي، او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخیئ. دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګه مخ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکالا مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی توقعات دنن ډیر متفاوت دي. د یوې توقع ده چې زمونږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کولای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونونه لاتروسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت ته اون پیدا کی ډیرې داسې پوینتونونه دي چې د غوی محصلین په مارکیټ کې نه استفاده کوي، هغه ته وڅو کار نه ورکي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونه ته راوړوي. که محصلین په پوینتونونو کې عملی کارونه وشي کولای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري. څه دا دولتي پوینتونونه دي، څه هم خصوصي پوینتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هېره کړه دا چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوینتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خام عاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي سې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي، او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي به هرته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول د سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل ثبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي، د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیال اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایټ بورسونه تشید امریکایي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، په څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږي، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ او تاسو ملک خو چې دی جنگو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی. دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص دی، هغه علمي اهداف دی، مسلکي اهداف دی چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، دموږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی وه، تلفات ترو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی، او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړ زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړی پروسی لري. مثلا کتا سی د شپنینګ پروگرام ته اپلای کوی، ماستر د پاره غته اسنه دوه کاله تجربه غواړي، بعضی په برنامه دي شغه تجربه نه غواړي. فرق دی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یاتی اصل نه وي. په دې کې هم بعضی بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثر د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي، نو ماته ورته مې چې انګریزي څنګه ده، ماته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نو کولای شئ چې تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکئ شي. بل دا چې بعضي بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نو ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص ہندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونو په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونوش کې دي چې د الله زیات فعال شي، لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو زغپلم شریکوم نور دوستانم په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي. بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاري کې نه. نو چې کله د بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کېږي هغه ته پام شي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده. صحیح ده، څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستونکو ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زکی راتون کی کس پلانون لرای تر سو کلش دا واخر اوره سیگنو پا یوش پا که دا پلان بیانو جوڑیگی نو مهم دا چی مخی دا مخی نبایستا است پا زین که دا موضوع واضحی
دا امتحان دا دول پاڑا که وقا گیگو امتحانی چه دول وی یعنی دا سی لن زوابو نگواری تلور زواب سوال نوی کنا اگوی دیر تمرکز پا دی که وی چی تاسی خپل تحلیل وکڑی
فرق کی اول قدم که وقتا سی نگفتن لیکون نگواری نو دا گفتن لیکون خپل نمری وی نو کل چی تاسی پا دا میار بانی پورش دا پا دی مانا چی سم پا گفتن لیکونو که تاسی نگفتی وی دا غی پختنی سن اصلا تاسی پا صحیح شکل بانی ورکر اگر نو روز تا بیا دا انگریزی امتیانی دا انگریزی امتیان که تاس نا توفل و آیل سخیل اخو میاری امتیانو نی دا غی دا پارا کولش تاسی بازار که کتابو نو واخلی پریکچوس ہو که زان ورد آماده که خپل وقت سر زان ورد آیار که پا دی که سنور زوابه سوالو نی دا گرامر پا آلی پا دی که دا لیکلو تا یو برخی چی تاسی موضوع داری که تاسی آغا لند موضوع بانی پا ورکر تاکل شوی وقت که لیکلو که پس تاسی سوایی چی تاسی دو سوا تورو که یا لغاتو که تاسی یا مضمون لیکی دا افغانستان و اندوستان دا اڑی کو پا آلی نو تاسی باید وکولشی دا موضوع تحلیل که خپل مضمون شروع که ختم که و دا غطول پختن جدوی تاسی نکرده آغا تاسی پا کی زواب که باز جملی چی مثلا تاسی تا گرد وڈی کردی تاسی سوایی چی دا جملی بیر تا ترتیب که جوڑ که او دا سی جملی جوڑ که چی مفهوم و لری نو فرق که امتحانونت خوشت دا چاچ انگریزی زی طول امتحانونت تقریبا یا رقم دیا خوی دا پار مشکل نشد
درنو اوریدونکو دا ولدی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره